السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونې ته ښه راغلاست. زه ملالی بشیریم. د دې خبرونې تخنیکی چارې بهروز دلیری پر مخ وړي. اول مهم خبرونه. طالبانو په کابل او لغمان کې 21 تنه په عام هزار کې په دورو وهلي دي. د طالبانو د حکومت ستري محکمې په دوو خبرپاڼو کې د دوغو کسانو د تورونو په اړه ویلي دي چې دوی یې د نامشروع جنسي اړیکو، غلا او د مخدره موادو د قاچاق په تور محکوم کړي دي. په کابل کې 11 کسانو ته او په لغمان کې 10 کسانو ته دغه تعزیري سزاوي پرون ورکړل سوې او دا تورن کسان هر یو د دوی د جرمونو له مخې له 5 تر 6 کلونو په بند محکوم سول. د بشري حقونو ډلو د طالبانو لخوا په عام هزار کې خلکو ته دغه ډول تعزیري سزاوي ورکول له بشري حقونو سرغړونې بللې دي. په برتانیا کې د یو کال په ترڅ کې پاکستانیانو تر افغانانو د مهاجرت لپاره ډیر درخواستونه ورکړي دي. د برتانیا د کورنۍ چارو وزارت تر راپور لمخې د روان کال د مارچ تر میاشتې پورې په یو کال کې 11,340 پاکستانیانو په برتانیا کې پناه غوښتلې ده. د برتانیا د کورنۍ چارو وزارت د یو راپور لمخې چې پرون له رسنیو سره شریک سو، تر پاکستانیانو وروسته د افغانانو شمیر زیات دی چې په دغه هیواد کې د یو کال په ترڅ کې د مهاجرت غوښتنلیکونه سپارلي دي. د دغو افغانانو شمیر د راپور لمخې 8,900 ته رسیږي. په مجموع کې په تیر یو کال کې څه باندې 1,900 کسانو په برتانیا کې د پناه غوښتنلیکونه ورکړي دي. د افغانستان د فوټسال غوره لیګ د څلورم پړاو سیالیو د پچ اچولو مراسم پرون مازیګر په کابل کې ترسره سول. ټاکل شوی ده چې دا لوبې به د 10 لوبډالو ترمنځ د غبرګولي په 13 نیټه د کابل د فوټسال کمیټې په جمنازیم کې پیل سي. د لومړي ځل لپاره دا لوبې داسې ترسره کیږي چې هر لوبه به یوه لوبه له سیالي لوبډلې سره په خپل کور کې کوي او بله مسابقه به د مخالفې لوبډلې په کور کې ترسره کیږي. هر ورځ به د شنبه له ورځو پرته دوه مسابقې ترسره کیږي او دا لړۍ به څو اونۍ روانې وي. اوریدونکو، تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د ایران د موتریز فلم جوړونکي جعفر پناهی جوړ کړی فلم یو ساده حادثه د کند اته اویایم نړیوال فلم فستیوال د سرو زرو نخل جایزه واخیسته. دا یو معتبره جایزه ده، هغه فلم جوړونکي ته چې له تیرو 15 کلونو راهیسې له ایران څخه د وتلو اجازه نه درلوده ورکړل سوه. د شنبې په ورځ مشهورې اداکارې کیټ بلانشټ پناهی ته جایزه ورکړه او د هغه د نوم له اعلان وروسته لیدونکو د ولاړو ستاینو سره د هغه هرکلی وکړ. د سې شنبې په ماښام د غویې په 13 نیټه ښاغلي پناهی له 2 لسیزو څخه راپدې خوا د لومړي ځل لپاره د کن فلم فستیوال په سپرسره فرش باندې راڅرګندسو. او د ترکیه ولسمشری مانی اعلان وکړ چې رجب طیب اردوغان د شنبه په ورځ په استانبول کې د سوریه له ولسمشر احمد الشرا سره د کتلو پترڅ کې د سوریه پر وړاندې د بندیزونو د لری کولو په اړه د متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د پریکړې هرکلی وکړ. دا غونډه یو ورځ وروسته له هغه وسوه چې د ټرمپ ادارې پر سوریه د بندیزونو د یوې برخې د لری کولو امر وکړ. اروپای ټولنې هم تیره اونۍ موافقه وکړه چې په تدریجي ډول به د دمشق پر وړاندې بندیزونه لری کړي. په دې غونډه کې ترکیه او سوریه د بهرنی چارو او دفاع وزیرانو او همدارنګه د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو مشرانو ګډون کړی وو. د ترکیه او سوریه رسنیو راپور ورکړی چې خبري اترې به په عمده توګه په سوریه کې د بیا رغونې پروسې او د امنیتي همکاري راتلونکي باندې متمرکز وي. د خبرونو پای.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله او احترامات می اومنه کدر من او درنا زکون کو یو زلی به هم تاسو ټول ته شرف واس و هم دلن رزی درسی موضوع ته هله من د ام چې تاسو ټول درنا او کدر من زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سجه او صحت چم بم پتنوی خوشا کول لی زکون کو لک سرنګ چیز مر تاسو دنن رزی درسی مضمون د افغان مشهور مرمن اړوندې د افغان مشهور مرمن پیژن او د هغه دښمن په حق لپش پر معلومات تر لاسه کو پچیر رزولوستونه کی مر تاسو اتلی افغاني قهرمانې مېرمنې وپېژندلې. نن ورځ یو ځلې بیا هم همدغسې یو اتله زړوره افغانه مېرمنه پېژنو او د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات بلو. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنو او قدرمنو زده کوونکو نه هیله لرم چې خپلو ځانو سره باید خپل درسي مواد چمتو او ماده ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. نو خوږه زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع رابعه برخې ده. ولو چې میرمن رابعه برخې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولی شوی خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ځای پر ځای کړي. نو درنو زده کوونکو، زه مطمئنه یم شاید تاسو ټولو د میرمن رابعه ملکي نوم اورېدلی وي او د دې د نامه سره آشنا یاست، خو شاید تاسو د دې د ژوند په هکله بشپړ معلومات نه لري. نو راځو نن ورځ موږ او تاسو د میرمن رابعه ملکي د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک وه او کوم ډول شخصیت و. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د توجه په هیله یم. رابعه بلخي، رابعه بلخي څوک وه؟ رابعه بلخي د پښتو او فارسي ادبیاتو په تاریخ کې د لومړني ښځینه شاعرانو څخه وه. هغه په څلورمه هجري پیړۍ یعنی لسمې میلادي پیړۍ کې د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږېدلې وه. درنو قدرمنو زده کوونکو، ولولو چې میرمن رابعه بلخي د پښتو او فارسي ادبیاتو په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو ښځینه شاعرانو له جملې څخه وه، کوم چې په څلورمه هجري پیړۍ کې چې د لسمې میلادي پیړۍ سره سمون خوري د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږېدلې ده. رابعه بلخي کورنۍ یو اشرفي غړی و چې د ادب او شعر مینهواله وه. میرمن رابعه بلخي د بلخي کورنۍ یو اشرفي غړی و کوم چې د ادب او شعر مینهواله وه او د شعر لیکلو سره یې ډېر زیات ذوق او علاقه درلودل. ادبی فعالیتونه او لاسته راوړنې. د میرمن رابعه بلخي ادبی فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو چې میرمن رابعه بلخي کوم ادبی فعالیتونه ترسره کړي وه او کومې لاسته راوړنې درلودلې. درنو زده کوونکو، لولو چې رابعه د لومړني ښځینه شاعرانو څخه وه چې خپل احساسات او مینه یې په شعرونو کې ښکاره کړل. یعنې میرمن رابعه بلخي یو له هغو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وه چې هغې خپل احساسات او مینه یې په خپلو شعرونو او خپلو لیکونو کې څرګنده کړې وه. د هغې کورنۍ، علمي او فرهنګي چاپریال د رابعه د شعرو او ادب د ودې لپاره زمینه برابره کړل. یعنې میرمن رابعه بلخي د یو تعلیم یافته او باسواده کورنۍ له جملې څخه وه چې د هغې د کورنۍ، علمي او فرهنګي چاپریال د رابعه د شعرونو او ادب د پراختیا لپاره لا هم زمینه برابره کړل او رابعه بلخي دې ته تشویق کړل تر څو دا نور هم د شعر او ادب ویلو په برخه کې پرمختګ وکړي او نور هم شعرونه او لیکونو ته وده ورکړي. د رابعه بلخي شعرونه د تغزلي بڼه لرونکي دي چې د عشق او ښکلا موضوعات پکې ډېر مطرح دي. هغه په ځانګړي ډول د خپلې مینې اظهار د یوې غلام باکتاش سره په جرأت او مهارت وکړي. د هغې جرأت او شعري قوت د هغه د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بېلګه ګرځولې ده. درنو او قدرمنو زده کوونکو، ولولو چې میرمن رابعه بلخي شعرونه ډېر زیات په تغزلي بڼه سره ویل شوي دي او همچنان میرمن رابعه بلخي په خپلو شعرونو کې ډېر زیات د عشقي او ښکلا موضوعات مطرح کړي دي او د دغو موضوعاتو څخه یې استفاده کړې ده. په ځانګړي ډول سره میرمن رابعه بلخي د خپلې مینې اظهار چې یو غلام و د دې په سلطنت کې غلام و چې د بکتاش په نامه سره یادېده، نو په خپلو شعرونو کې په ډېر زیات جرأت او مهارت سره خپل د مینې اظهار ورته کړی دی. د هغې جرأت او شعري قوت د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بېلګه ګڼل کېږي. یعنې په هغه وخت کې کوم دود، کلتور، کوم فرهنګ چې و، په هغه وخت کې دا هیڅ جایزه نه وه د یو افغاني مېرمنې لپاره تر څو هغه د یو غلام سره مینه وکړي او بیا خپل مینه اظهار په شعرونو او ادب کې یا هم په لیکنې بڼه سره ورته وکړي. نو په هغه وخت کې کله چې میرمن رابعه بلخي په ډېر زیات جرأت سره او همچنان په خپل شاعري قوت سره خپله مینه اظهار کړل، نو په هغه وخت کې دې دودیز محدودیتونه مات کړله او دا د دغو دودیز محدودیتونو د ماتولو یوه بېلګه په نامه سره ونومول سوه. د رابعه شعري ځانګړتیاوې لولو چې د رابعه بلخي شعري ځانګړتیاوې کومې وې او څه ډول ځانګړنې درلودلې. د رابعه بلخي موضوعات یا هم هغه شعرونه چې دي لوستلي دي هغه کومې ځانګړنې درلودلې؟ موضوعات د رابعه شعرونه په عمومي توګه د عشق، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. یعنې میرمن رابعه بلخي کوم موضوعاتو څخه چې په خپلو شعرونو کې استفاده کړې ده هغه په عمومي توګه سره د عشق، مینې، محبت، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. د سب طریقه یې ډېره ساده، روانه او د ټولو خلکو لپاره د پوهېدو وړ وه. اغیزې یې د هغې شعرونه د تغزلي او عاشقانه سبک په وده کې اغیزمن ثابت شوي دي. یعنې د دې دغه شعرونه چې دی په تغزلي بڼه سره ویلي دي او همچنان عاشقانه سبک یې درلوده، د دې د عاشقانه او تغزلي شعرونو په ویلو سره د دې په سبک په وده کې یې ډېر زیات اغیزمن رول درلودل او د دې شعر ویلو ته یې نوره هم پراختیا ورکړه. د ادبی او فرهنګ د ادب او فرهنګ په ډګر کې اغیزې رابعه د فارسي ادبیاتو د لومړنیو ښځینه شاعرانو په توګه په ادبی تاریخ کې ځانګړې ونډه لري. د هغې شعرونه او د ژوند تراجیک داستان د راتلونکو شاعرانو او لیکوالانو لپاره الهام بخښونکي وو. تر نو خوږو زده کوونکو رابعه بلخي د فارسي ادبیاتو د لومړنیو ښځینه شاعرانو په توګه په ادبي تاریخ کې ځانګړې او فعاله ونډه لري چې د هغې کوم شعرونه او د هغې د ژوند تراژیدیک داستان چې دی دا د راتلونکو نسلونو شاعرانو او لیکوالانو لپاره یو الهام بخښونکې برخه ده. یعنې یو پیغام دی چې نورو شاعرانو او لیکوالانو ته دی پرېښېدي. د هغې د شعرونو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی پسې لویو شاعرانو په لیکونو کې لیدل کیږي. یعنی د میرمن رابعه بلخي کوم شعرونه چې دی لیکلي دي د هغو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی پسې باندې د لویو شاعرانو د لویو لیکوالانو په لیکونو کې هم لیدل کیږي. د رابعه بلخي مرګ لولو چې رابعه بلخي مرګ څنګه او کله سرته ورسول سو. د رابعه د خپل ورور حریص لخوا د هغې د مینې له امله مجازات شول. یعنې میرمن رابعه بلخي د خپل ورور حریص چې په هغه وخت کې د حکومت یعنې د سلطنت پاچا و، د سلطنت چارې یې په غاړه وې، نو د حریص لخوا څخه د دې د مینې له امله څخه مجازات شوله. هغه په یو حمام کې زندني شول او د خپل ژوند وروستۍ شېبې یې په دې ډول تیرې کړې چې د خپل وینې په وسیله یې په دیوالونو شعرونه ولیکل. یعنې میرمن رابعه بلخي کله چې دا په یو حمام کې زندني شول نو په هغه حمام کې دې خپل د لاس رګونه پرې کړله او د هغو رګونو د وینو په واسطه سره یې پر دیوالونو باندې شعرونه ولیکل او په دې ډول سره د دې د ژوند اخیرنۍ شېبې په دې حمام کې تیرې شولې او د وفات شوه. رابعه زیږه د افغان ښځو لپاره. درنو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن رابعه بلخي زیږه د افغان ښځو لپاره لولو. رابعه د افغان ښځو لپاره د جرأت، ازادي او مینې د اظهار یوه بېلګه ده. هغې د محدودیتونو په وړاندې خپلې وړتیا او د مینې دفاع وکړه. ترنو خوږو زده کوونکو، میرمن رابعه بلخي د ټولو افغانو میرمنو لپاره د جرأت، ازادي او د مینې د اظهار یو سمبول، یو پیغام یا هم یو بېلګه ده. هغې د هغه وخت د دود، کلتور، عناناتو د محدودیتونو په وړاندې باندې د خپلې وړتیا په واسطه سره د خپلې مینې دفاع وکړله او خپل په جرأت سره یې د خپلې مینې اظهار په خپلو شعرونو کې څرګنده کړه. پایله لولو چې د دې لوست څخه موږ کومه پایله ترلاسه کوو. رابعه بلخي نه یوازې شاعر نه وه، بلکې د خپلې زمانې د فرهنګي بدلونونو یوه نښه هم وه. یعنې میرمن رابعه بلخي یوازې شاعري نه کول، بلکې د دې تر څنګ میرمن رابعه بلخي د فرهنګي بدلونونو یوه نښه، یو سمبول هم وه. د هغې شعرونه، ژوند او پیغامونه نن هم د افغانانو او نورو لپاره د الهام سرچینه ده. یعنې د میرمن رابعه بلخي که څه هم کلونه وړاندې و وفات شوې ده، خو بیا هم د هغې شعرونه، د هغې ژوند، د هغې پیغامونه، د هغې لیکنې نن ورځ هم د ټولو افغانانو لپاره یو الهام سرچینه ده، د یو الهام منابع ده چې موږ او تاسو ټوله څه کولی سو ترې استفاده کولی سو. یعنې موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې میرمن رابعه بلخي څوک وه. میرمن رابعه بلخي یو له هغو غوره شخصیتونو له جملو څخه وه کوم چې په فارسي ادبیاتو کې د زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. یو له هغه افغانو زړورو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې په خپلو شعرونو کې یې ډېر زیات عاشقانه همچنان د ښکلا او دودیز په برخه کې شعرونه لوستلي وه، او یو له هغو افغانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې د هغه وخت دودیز او فرهنګي دود کوم محدودیتونه چې وه د هغو په وړاندې یې مبارزه وکړه، او هغه یې د لومړي ځل لپاره دې له منځ څخه یوړله، او د هغو یوه بېلګه یې هم د مثال په توګه سره ونمول شوه. نو درنو او خوږو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن رابعه بلخي د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو قدرمنو او خوږو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ. تاسو ټول قدرمن او خواږه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست په شا او دقت سره ولولئ. هغه کوم مهم نقاط چې موږ او تاسو نن ولوستلی شي، د میرمن رابعه بلخي د ژوند په هکله مو ولوستلی شي. میرمن رابعه بلخي څوک وه، څه ډول شخصیت و، چیرته زېږېدلې وه، کوم کارونه یې سرته رسولي وه، په کومه برخه کې یې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی و، او څنګه یې خپل ژوند د لاس څخه ورکړل، او څه ډول یو نوم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لري. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې لوست په ښه دقت سره ولولي، او همچنان د نن ورځې د لوست مهم نکات به په یاد کوئ. نور نو درنه زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي، او په یو څه باندې پوه سي واوسېږي. د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه چوپاک کې حاضرېږم. د الله په امان. ښه وخت درته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیکهله احترامات به قبول کی قدرمنو ګلالی سکونکو. لمنه چې تاسو ټول بر تر وغو جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې مو پتنوي. درنه ګلالی سکونکو، د تل پسې یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شراغ واس پم زمرا تاسو د نن ورځې درسي موضوع ته. درنو ګلالی ځکونکو، لکه څرنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، زموږ ستاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغانو مشهورو میرمنو اړوند دی. موږ تاسو به نن ورځ بیا افغاني مشهورو میرمنې وپیژنو، او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو ګلالی ځکونکو، لکه څرنګه چې زموږ ستاسو د تېرې ورځې لوست د میرمن رابعه بلخي اړوند و، موږ تاسو میرمن رابعه بلخي وپیژنل، او د هغې د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. دا مو وپیژندل چې میرمن رابعه بلخي نه یوازې دا چې شاعره وه، بلکې د دې تر څنګ د افغانستان تمدن، فرهنګ او کلتور کې هم ډېر زیات تغیرونه او تبدیلونه راوستلي دي، او همچنان دا د افغانستان د کلتور او فرهنګ او دودیزو محدودیتونو په وړاندې باندې یو مثال یا هم یو نمونه وه. نو له همدې عمل څخه ورته په تاریخ کې ځای ورکول شوی و. نو همچنان درنو زده کوونکو، نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو لپاره مې همدغسې د یو اتلې قهرمانې افغانې مېرمنې د ژوند اړوند معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو درس پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم چې تاسو ټول سره باید د خپل نننی ورځ لوست لپاره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه تر سره موجود اوسېږي، ځکه د نن ورځې لوست ډېر زیات مهم دی، او تاسو ټول باید د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړئ. دغه نوټ اخیستل به نه یوازې له تاسو سره دا همکاري وکړي چې د نن ورځې لوست به په اسانه توګه سره زده کړئ، د دې تر څنګ تاسو کولی شئ په راتلونکو وختونو کې هم خپل درسونه د خپلو ځانو سره تکرار کړئ، او د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. نو هیله ده چې خپل د نوټ کتابچه او قلم له خپلو ځانو سره ولري، او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړئ. رازو اوس درنو زکون کو خپل د لوست پر لور باندې زمرو تاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع ملکا سرایا طرزی ده. ولو چې ملکا سرایا طرزی څوک او څه ډول یو شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي او ولې یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. ملکا سرایا طرزی. ملکا سرایا طرزی د افغانستان لومړنۍ ملکا او د دې هېواد په تاریخ کې یو اغیزمنه او برجسته مېرمنه ګڼل کیږي. نوموړي د ښځو د حقونو د ملاتړ او د نجونو د تعلیم لپاره یو مخکښه شخصیت و. سرایا په 1899 کال د نومبر په 9 نیټه په سوریا دمشق کې زیږیدلې وه. نوموړي د یو مخکښې او لوستې کورنۍ غړی وه. د هغې پلار محمودي طرزی د افغانستان یو مخکښ روشان فکره او مشروط غوښتونکی شخصیت و چې د هغې په افکارو او عقیدو کې ژور اغیزه کړې وه. لولو چې ملکه سرایا طرزی د افغانستان یو لومړنیو مخکښو او پرمختللو تاریخي ملکو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د هېواد لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. نه یوازې د دې خدمت د ښځو د حقونو د ملاتړ په حقله کې و، بلکې د دې تر څنګ د نجونو د تعلیم لپاره یې هم ستر خدمتونه ترسره کړي دي. همچنان ملکه سرایا طرزی په 1899 میلادي کال د نومبر پر 24 نیټه په سوریا دمشق کې زیږیدلې ده. د دې کورنۍ په خپل یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ و، کوم چې پلار محمودي طرزی نومېده او محمودي طرزی په خپل د یو روشان فکر او مشروط غوښتونکي شخصیت و چې دغه د محمودي طرزی کوم ذهن او کوم مثبت فکر چې و د دې پر افکار او عقیدې باندې ژوره اغیزه کړې وه او د یې نور پرمختګ ته هڅولې وه. سوریا طرزی په سوریا کې په داسې یو کورنۍ کې لویه شوې وه چې د تمدن او فرهنګ لوی اهمیت یې درلوده. نوموړي د خپل پلار د تعلیماتو له امله د زده کړو سره زیاته مینه پیدا کړل. ولو چې ملکه سرایا طرزی په یو داسې باتعلیمه او باسواده کورنۍ کې زیږیدلې وه کوم چې ډېر زیات اهمیت او ارزښت یې تمدن، دو دستور، کلتور او فرهنګ ته ورکوه. نو نوموړي کوم پلار چې خپله باسواده شخصیت و، یعنی محمودي طرزی خپله د علم او تعلیم سره ډېره زیاته مینه درلوده، نو د همدې عمل سره ملکه سرایا طرزی هم ډېره زیاته مینه او علاقه د علم او زده کړو سره وه. په 1914 کال کې سرایا د افغانستان د راتلونکي پاچا امان الله خان سره واده وکړه. دا واده نه یوازې یو شاهي تړون و، بلکې د سرایا او امان الله خان د ګډو هڅو او د افغانستان د پرمختګ کولو لپاره د هڅو پیل و. یعنی ملکه سرایا طرزی په 1914 میلادي کال کې د افغانستان راتلونکي پاچا چې په هغه وخت کې غازي امان الله خان پاچا سوی نه و، د غازي امان الله خان سره واده وکړل. دغه واده نه یوازې دا چې د دوو سلطنتونو ترمنځ یو شاهي تړون و، بلکې د دې ترڅنګ دا د غازي امان الله خان او ملکه سرایا ترمنځ د دوی دواړو ګډ هڅو پایله وه. دوی دوو غوښتل چې په افغانستان کې نور هم پرمختګ راوړي او خپلې هڅې ته دوام ورکړي. فعالیتونه او لاسته راوړنې. په دې برخه کې هم د ملکه سرایا طرزی فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو چې ملکه سرایا طرزی کوم فعالیتونه سرته رسولي دي او کومې لاسته راوړنې لري. ملکه سرایا طرزی د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د ښځو او نجونو د حالت د ښه کولو لپاره مهم رول لوبولی دی. د هغې مهمې لاسته راوړنې او فعالیتونه په لاندې ډول دي. ملکه سرایا طرزی نه یوازې دا چې د غازي امان الله خان ملکه وه، بلکې د دې ترڅنګ کله چې غازي امان الله خان د سلطنت واک ترلاسه کړل، یعنی د سلطنت پر تخت باندې کېناسته، په هغه مهال کې ملکه سرایا طرزی نه یوازې دا چې د یو ملکې دندې په غاړه درلوده، بلکې د دې ترڅنګ ملکه سرایا طرزی د ښځو او نجونو د حالت د ښه کولو لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي چې د هغو د جملو څخه نن ورځ موږ په لوست کې درې ستر خدمتونه لولو. لولو چې د هغې لومړی خدمت څه و. لومړی د نجونو د زده کړو ملاتړ. سرایا د انجنونو لپاره د شونځیو په جوړولو او کورنیو ته د انجنونو د شونځیو ته د لیژلو په حسولو سره د شوزو د ذکر په برخه کې لمړنی ګامونه پورته کړل. هغه په 1928 کال کې د افغانستان لمړنی د انجنونو شونځی چې د انوار المعارف نومېده تاسیس کړ. یعنی ملکه سرایا د لمرنیو فعالیتونو او لاسته راوړنو څخه د انجنونو لپاره ښوونځي جوړول په نه یوازې دا چې د انجنونو لپاره ښوونځي جوړ کړه، بلکې د دې ترڅنګ د انجنې کورنۍ یې دې ته وهڅولې تر څو هغوی خپلې لوڼې درس ویلو لپاره ښوونځي ته واستوي او هغوی تعلیم ترلاسه کړي. یعنی د دې دا د دې لمرني ګامونه وه چې د تعلیم لپاره پورته کړي وو. او هم چنان په 1921 کال کې په افغانستان کې لومړنی د انجنونو ښوونځي چې جوړ سول هغه په خپله د انوار المعارف په نامه سره یادېدل چې دا هم ملکه سرایا طرزي تاسیس کړل، یا یې هم اختراع کړه. په فعالیت باندې دې پیل ورکړه. دوم، ښځو ته د پوهاوي ورکول. ملکه سرایا د رسنیو له لارې په ځانګړې توګه د ښځو د خبرونو په مرسته د ښځو د پوهاوي لپاره کار کوه. هغې د ارشاد نسوان په نامه یوه خپرونه پیل کړله چې د ښځو د حقونو په اړه مقالې خپرولې او ښځې یې د ټولنیزو فعالیتونو لپاره هڅولې. دوم فعالیت چې د ملکه سرایا طرزي سرته رسولی و هغه د رسنیو له لارې څخه ځانګړی خدمت و چې هغه په خاصه توګه سره ملکه سرایا طرزي یوه خاصه او ځانګړې خپرونه پیل کړله چې په هغه خپرونه کې یې ټولو افغانو مېرمنو ته عامه پوهاوی کوه او ټولې یې ټولنیزو چارو کې د فعالیت کولو لپاره هڅولې. او هم چنان دغه کوم خپرونه چې وه د ارشاد النسوان په نامه سره یادېدله دا لومړنۍ خپرونه وه چې په افغانستان کې ترسره شوه. دریم، د ټولنیزو او کلتوري اصلاحاتو هڅې. سرایا په عامو غونډو کې د بې حجابه ګډون له لارې د افغانستان د ټولنې دودیز نظر بدلولو هڅه وکړل. هغې د اجباري حجاب پر ضد خبرې وکړلې او د ښځو د انتخاب ازادي ملاتړ یې وکړه. یعنی ملکه سرایا طرزي نه یوازې دا چې د ښوونځیو په جوړولو کې او هم چنان د رسنیو په فعالولو کې کار سرته رسولی، بلکې د دې ترڅنګ ملکه سرایا طرزي په زیاتو غونډو او جلسو کې بې حجابه ګډون کوه، ځکه چې غوښته د افغانستان دغه د ټولنې کوم دودیز کلتورونه او فرهنګونه چې دي هغه له منځه څخه یوسي، دغه کوم اجباري او په زور چې کوم حجاب دی هغه له منځه څخه یوسي او ښځو ته ازاد فکر او ازاد انتخاب ورکړي او د هغوی د ازاد فکر څخه ملاتړ. د امان الله خان د اصلاحاتو ملاتړ. سرایا د امان الله خان په ټولنیزو اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې فعاله برخه واخیسته او د هغه د ټولو پروګرامونو لویه ملاتړې وه. یعنی ملکه سرایا طرزي نه یوازې چې د ښځو د حقوقو په برخه کې زیات کار سرته رسوه، یعنې د ملکې په حیث د غازي امان الله خان سره په ټولنیزو او اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې هم فعاله ونډه درلودله او د هغه سره مرسته او همکاري کول او د هغه ترڅنګ هغه ټول پروګرامونه چې غازي امان الله خان رامنځته کړي وو په هغوی ټولو پروګرامونو کې د غازي امان الله خان لویه ملاتړ کوونکې وه. اوس هم درنو زده کوونکو په دې برخه کې د ملکه سرایا طرزي میراث او اغیزې لولو. ملکه سرایا طرزي د افغانستان د لومړني اصلي ملکې په توګه ارزښتمن میراث پرېښوده. هغې د راتلونکو نسلونو ته ښځو الهام ورکړه چې د ټولنیزو او کلتوري او سیاسي چارو برخه ووسی. هغې هسې که څه هم د تبعید له امله بشپړې پایلې ته ونه رسېدلې، خو د افغانستان په تاریخ کې یو مهم ټکی پاتې شوې. نن ورځ د سرایا لاسته راوړنې د ښځو د حقونو او مدرنیزیشن او د جنبشنو په برخه کې یادېږي او د هغې نوم د ښوونځیو تعلیمي مرکزونو او واټونو لپاره کارول کېږي. یعنې ملکه سرایا طرزي په افغانستان کې د لومړنیو عصري ملکې په توګه یو ارزښتمن میراث په افغانستان کې پرېښوده. او هم چنان ملکه سرایا طرزي نه یوازې چې په هغه وخت کې ښځو ته یو مثال و، بلکې هم چنان د راتلونکو نسلونو لپاره هم یو پیغام او یو مثال په توګه سره پاتې شوله، چې ځکه چې ملکه سرایا طرزي ټولې افغاني مېرمنې اجتماعي او ټولنیز او کلتوري او سیاسي چارو ته رابللې وې او هغوی ته یې دا روحیه ورکړې وه چې دوی هم کولی شي په سیاسي چارو کې ګډون وکړي. او اوس مهال هم د ملکه سرایا طرزي نوم پاتې دی او په ډېرو زیاتو ښوونځیو کې د دې د نوم څخه استفاده کېږي. په تعلیمي مرکزونو کې او په ځینو واټونو کې د ملکه سرایا طرزي نوم لیکل کېږي. د سفرونو اغیزه. سرایا د امان الله خان سره د خپل اصلاحاتو په لړ کې اروپا ته سفر وکړه. اروپا ته سفرونه وکړل، په ځانګړې توګه فرانسا، آلمان، ترکیه او ایټالیا ته. دې سفرونو هغې ته د لویدیځ د ښځو حالات، تعلیم، نظامونو او کلتورونو سره د آشنا کېدو موقع ورکړه چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د هغې لیدلوري بډایه کړي. یعنې ملکه ثریا طرزي د غازي امان الله خان سره یو ځای اروپایي هیوادونو ته سفر وکړلی چې په هغه کې ځانګړي او خاص هیوادونه چې وه فرانسه وه، آلمان وه، ترکیه وه، ایټالیا وه. کله چې ملکه ثریا طرزي د لویدیځ ساحو یعنې د غرب هیوادونو د ښځو حالت ولیده، د هغوی تعلیم، کلتور او فرهنګ ولیدله، نو دې ته یې نوي ایډیا په نوي نظرونه پیدا کړله او دا یې د نورو هیوادونو د کلتور او فرهنګ سره آشنا کړله او دې ته یې دا روحیه ورکړله د هغې زده کړه یعنې پوهه یې نوره هم ورزیاته کړه. د تبعید او رستی کلونه په 1990 کال کې د حبیب الله قلقانی د قیام په نتیجه کې امان الله خان او ملکه ثریا افغانستان پرېښوده او ایټالیا ته تبعید شوه. ملکه ثریا د 1988 کال د اپریل په میاشت کې په ایټالیا کې له نړۍ سترګې پټې کړلې. یعنې د دوی تبعید، یعنې د دوی کډه کول یې هم افغانستان پرېښودل او وروستي کالونه څه وخت وه. په 1990 کال کې کله چې حبیب الله قلقانی د غازي امان الله خان پر ضد باندې پاسون وکړله او په غرو کې یې د هغه اړوند بغاوت فیل کړه، نو په هغه وخت کې غازي امان الله خان او ملکه ثریا دې ته مجبور شول تر څو خپل هیواد افغانستان پرېږدي او ایټالیا ته تبدیل سي. نو په هغه وخت کې غازي امان الله خان او ملکه ثریا افغانستان پرېښوده او ایټالیا ته خپله پناه یوړله او وروسته له څو کلونو څخه په 1988 میلادي کال کې د اپریل په همیش کې ملکه ثریا طرزي په ایټالیا کې له نړۍ څخه سترګې پټې کړلې او د دې فانی نړۍ څخه یې رحلت وکړه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه شوي واوسېږي. د درس په دې برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده دا ده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي به په یاد کړي. نور کوم څه نشته درنو زده کوونکو، له منډې چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. از مرا استاد دنون رزی ده درس پایگو اهل ده چی خسته شیوی بنایی استر بل درس سپری دل اپا من شو وقت در تغوانم.
ترش پژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه. د لوی مهربانه را په سپیڅلې نامه سلامونه کې هیله میومنې درنو ست کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ وایست. وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوسته شر اخلاص تویم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست راخلنې شي بر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، نن مو موضوع د احساسات او افکار په حق لده. دا چې زموږ احساسات او زموږ افکار یو د بل سره څه اړیکه لري او څه ډول یو پر بل باندې اغیز پرېږدي، نو په دې هیله چې تاسو په دغه لوست راخلنی شي بور سره مل پاتې سي او د دغه په زړه پورې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل درس پیلو. لومړی سر کې موږ باید لکه څرنګه چې موږ په تېر لوست کې احساسات پیژندلي وه، دا چې زموږ احساسات او زموږ احساسات څه ډول رامنځته کېږي څه دي، په دا موضوع باندې موږ پوهېدلي وو. یو ځل بیا یادونه کوچ خپله احساسات څه دي.
احساسات انسان د داخلي حالاتو هغه طبيعي خبرګونن دي چې هغه د مختلفو پیښو مختلفو خلکو یا مختلفو شرایطو په وړاندې دا احساسات یا دغه عکس العملونه څرګندېږي چې احساسات لکه خوشي لکه غوسه لکه خفګان ویره شرم یا داسې نور هر څه د خپل چاپېریال سره مشته د تعامل څرنګوار شي چې څه ډول د چاپېریال سره تعامل رامنځته کوي او دغه احساسات بیا د انسان د ذهن د انسان د بدن او چلن سره هم اړیکه لري ورسره تړاو لري د انسان د ژوند په تجربو کې هم ډیر مهم رول لوبوي یعنی په ژوند کې چې موږ هر څه تجربه کوو د هغه په وړاندې موږ احساسات لرو او دغه احساسات به هغه څه دي چې زموږ پر بدن باندې زموږ پر ذهن باندې او زموږ پر رویه باندې یا زموږ پر چلند باندې خپلې اغیزې پرېښي رضو افکار ته افکار یا فکرونه به څه دي فکرونه هغه ذهني پروسې دي چې د انسان د دماغ د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د هغه د تحلیل کولو او قضاوت کولو لپاره جوړیږي یعنی دغه پروسه چې انسان یا د انسان دماغ معلومات ترلاسه کوي هغه معلومات بیا تحلیلوي او بیا ورسته هغه قضاوت کوي دغه درې پروسه یعنی دغه درې مرحلې چې سره رسول کیږي چې لومړی معلومات لاسته راوړي بیا هغه موضوع تحلیلوي بیا ورسته قضاوت کیږي چې مثلا موږ یو څه خپل د دماغ په وسیله قضاوت کوو دغه درې مرحلې یا دغه پروسه ته بیا فکرونه وایي نو فکرونه وایي چې هغه ذهني پروسې دي چې د انسان د دماغ د انسان دماغ د معلوماتو ترلاسه کولو د هغه د تحلیل کولو او قضاوت کولو له لارې څخه دغه فکرونه جوړیږي او فکرونه د انسان د پوهې د هغه د باورونو د هغه د تجربو پر اساس باندې جوړیږي زموږ د ذهني وضعیت پریکړو یا تصمیمونو په هکله او عملونو سره هم ډیر مستقیم تړاو لري دغه فکرونه فکرونه بیا کېدای سي چې مثبت وي کېدای سي منفي وي یا هم کېدای سي بي تفاوته وي چې هغه به کولای سي زموږ احساسات او زموږ چلندونه یا زموږ رویه یا کړوړه په ورځني ژوند کې په مستقیم ډول سره پر هغه باندې اغیز کوي یعنی همدغه افکار دي چې زموږ په احساساتو کې بدلون راځي زموږ په رویه کې بدلون راځي یعنی د یو بل سره ډیر مستقیم اړیکه لري دغه افکار د زموږ د احساساتو سره زموږ د کړو وړو سره زموږ د چلند او رویه سره مستقیم اغیز لري او مستقیم خپل تاثیرات ور باندې پرېږدي راځو دې ته چې دا احساسات او فکرونه څه ډول یو د بل سره اړیکه لري یا د دې ترمنځ اړیکه څه ده احساسات او فکرونه چې دي لکه مخکې چې مهم یادونه وکړه فکرونه پر احساساتو باندې اغیز پرېږدي نو همدغه احساسات او فکرونه یو د بل سره ډیر ژور اړیکه لري ډیر ژوري اړیکه لري او ډیر ژور تړاو لري زموږ فکرونه د احساساتو د رامنځته کېدو لامل کېدای شي یعنی هغه څه چې موږ فکر کوو د همغه فکر چې موږ په ذهن کې لرو موږ په دماغ کې لرو د هغه مطابق احساس موږ په بدن کې راپیدا کیږي او برعکس موږ احساسات به هم کولای شي د موږ فکر د موږ کوم افکار چې دي هغه اغیزمن کړي یا پر هغه باندې تاثیر وکړي د همدغه د احساساتو او د فکرونو ترمنځ کوم اړیکه چې دا یو ډیره پیچلې پروسه ده چې دواړه برخې یعنی زموږ د رواني او بدني صحت لپاره ډیر مهمې دي نه هم په رواني او ذهني روغتیا کې او هم په بدني یا فزیکی روغتیا کې د دواړو موضوعات یا د دې اړیکې چې دي هغه ډیر مهم دي زموږ فکرونه او احساسات نه یوازې زموږ د ورځ زموږ د ژوند ورځنی چارې په کیفیت کې اغیز لري بلکې د هغه تر شا باندې ډېر د بیلابیلو عاطفي فزیکی او ذهني حالاتو د جوړېدو بدلونونو اساس هم دي یعنی سره له دې چې دغه فکرونه او احساسات زموږ ورځنی چارو باندې خپل اغیز پرېږدي مثلا څه چې موږ فکر کوو او څه چې موږ احساسو معلومدار خبره ده زموږ په ورځنی ژوند کې تغیرات راځي زموږ په ورځنی ژوند کې هغه خپل تاثیرات لري د دې تر څنګه چې زموږ ورځنی ژوند په کیفیت کې بدلون راځي یا پر هغه باندې اغیز پرېږدي تر څنګه زموږ په عاطفي روغتیا کې یا زموږ په عاطفي جوړښت کې زموږ په فزیکی جوړښت کې او زموږ په ذهني حالاتو په جوړولو بدلولو کې هم رول لري مثلا کوم څه چې موږ فکر کوو هغه شاید موږ د مثلا یو بد پېښه زموږ سره سوي ده د هغه پیښو مطابق کوم فکر چې موږ لرو هغه زموږ په بدن کې احساسات راپاروي یا احساسات جوړوي یا احساسات رامنځته کوي هغه کوم احساس چې موږ لرو مثلا په دې وخت کې دغه پیښې په مقابل کې موږ ډیر بد احساس لرو د خفګان احساس لرو ډیر ژور کچېره موږ همدغه خفګان ته ادامه ورکو زموږ په بدن کې یا زموږ ذهني ناروغي رامنځته کیږي عاطفي ناروغتیا روغتیا مو د منځ ته او عاطفي مشکلات سره موږ مخامخ کیږو چې کله دغه ستونزې سره موږ مخامخ سونه معلم در خبره در عاطفي روغتيا په حق له موږ ویلي و چې کچيري عاطفي روغتيا ونه لرو ذهني حالت مو شنوي زموږ په فزيكي روغتيا یا زموږ د بدن په روغتيا یا فزيكي غړو باندې هم هغه هم بدليږي او هغه کې هم موږ ستونزې پیدا کوو. د دې تر څنګ زموږ ورځني ژوند کې هم ځینې ستونزې پیښیږي چې د احساساتو په درس کې په دې حق له موږ هرڅه زده کړو. رازو دا ته چې فکرونه د احساساتو لامل ګرځي. څنګه د زموږ فکرونه زموږ افکار د احساساتو لامل ګرځي؟ زموږ فکرونه د هغه څه لامل کیږي چې موږ احساسو، یعنی هغه احساس چې موږ لرو دا احساس موږ د افکارو څخه رامنځته شوی دی. هر ډول فکر چې ولرو موږ او تاسې هم هغه رقم احساس هم رامنځته کیږي. کله چې موږ د یوې پیښې په اړه ځانګړی فکر ولرو، خاص فکر ولرو، دا فکر د احساساتو د پیدا کولو سبب کیږي. مثلا که چیرې موږ فکر وکړو چې یو څه منفي رامنځته کیږي، نو مثلا د یو امتحان په هکله، د یوې ازموینې په اړه موږ فکر کوو یا د هغه په اړه موږ سټرس لرو یا تشویش ور باندې لرو، ولم در خبره ده چې همدغه اندېښنه یا همدغه تشویش چې موږ لرو د زموږ په بدن کې د ویرې یا د اضطراب احساس پیدا کیږي. که چیرې منفي فکر وکړو، منفي احساسات موږ ته پیدا کیږي. مګر که چیرې د یوې شی پیښې په هکله موږ فکر وکړو، بیا مثلا یو نوی فرصت، یو د یو څه داسې ته په هکله موږ فکر وکړو چې هغه ښه اوسي یا یو ښه نتیجه ولري، نو په دې صورت کې بیا زموږ په بدن کې یو د خوشي او هیجان احساس پیدا کیږي. نو همدغه افکار هغه څه سو چې موږ ته احساسات را پیدا کوي، او احساسات بیا پر افکارو باندې تاثیر کوي. زموږ احساسات کولای شي په مستقیم ډول زموږ فکرونه اغیزمن کړي یا زموږ په فکرونو باندې تاثیر وکړي. کله چې موږ یو خاص احساسو یا یو خاص احساس لرو، مثلا خوشي، مثلا ډیر خوشاله یا ډیر خفه یو، دا احساسات بیا زموږ فکرونه ډیرې ځله شکل ورکوي، زموږ فکرونه ته شکل ورکوي. مثلا کله چې موږ خوشاله یو، موږ مثبت فکر نه کوو، او زموږ ذهن چې دی هغه هم د خوشحالي او د خوشي په دې شان پلټه کوي. کله چې خفه یو، غمجن یو، په دې وخت کې بیا زموږ فکرونه ته منفي افکار زموږ په ذهن کې راپیدا کیږي. منفي فکر نه کوو چې دا بیا موږ ته ځینې مشکلات راپېښوي او زموږ تشویش چې دی هغه نور هم زیاتیږي. نو دلته دی چې افکار پر احساساتو باندې او احساسات هم پر افکارو باندې یو پر بل باندې دواړه خپلې اغیزې لري. د فکرونو او احساساتو ګډ تاثیر تر ازو دا چې زموږ افکار او احساسات سره ول پر موږ باندې په ګډ یا دواړه یو ځای پر موږ باندې تاثیر کوي. فکرونو او احساسات چې دی هغه یو ډول سره ډیر ګډ تاثیر لري. کله چې موږ یو احساس تجربه کوو، زموږ فکرونه هم تغیر کوي، او کله چې کوم فکر چې موږ لرو، زموږ احساس هم د هغه فکر مطابق تغیر کوي. چې دغه ګډ تاثیر له مخې به موږ کولای شو خپل افکار او احساسات د یوې رغندې لارې پر مخ باندې وټاکو، مثلا مثبت اړیکه جوړ کړو. چې موږ فکر وکړو چې زه دا مثلا د خستون زه حلولای سم، د ستونزې ته زه حل لاره پیدا کولای سو، نو موږ به د ډیر اعتماد، د ډیر آرامتیا او د ډیر سکون احساس وکړو. چې دا باور بیا زموږ د احساساتو ثبات زیاتوي، موږ ته ځواک راکوي، او موږ د هماغه ستونزې سره مبارزه کولای سو. که چیرې موږ خوشحاله اوسو یا هیجان ولرو او په همدغه اړه فکر وکړو، نو موږ احساسات هم مثبت دي، موږ نور هم خوشحاله کیږو، نور هم قوي کیږو، نور هم پیاوړي کیږو. مګر که چیرې منفي اړیکې ته راسو، که چیرې زموږ افکار منفي اوسي، فکرونه مو منفي اوسي، مثلا زه نسم کولای چې دې ته برلاسي سم یا زه دا څه نسم کولای لاسته راوړم، نو دلته موږ ته خفګان پیدا کیږي، فشار راباندې راځي. دا احساسات بیا زموږ ذهن ته ډېر منفي فکرونه راوړي. د منفي شیانو په هکله خبرې کوو او احساس مو هم منفي کیږي. راځو دې ته چې څنګه خپل فکرونه او احساسات دواړه یو ځای سره مدیریت کړو. اول ځان پوهاوی او فکر کول دي. د خپل احساساتو لپاره، د خپل فکرونو د درک لپاره دا یو ډیر مهم ګام دی. کله چې موږ په دې باندې پوه سو چې څه احساس کوو، ولې دا احساس کوو، نو بیا وروسته موږ کولای سو ذهن شی اداره کړو، او د دې لپاره باید موږ هر ورځ د خپل احساساتو په اړه فکر وکړو، د هغه لاملونه وپیژنو، د فکرونو او احساساتو د اړیکې پر تحلیل باندې کار وکړو. نو دلته موږ کولای شو چې خپل فکر او احساسات دواړه ښه مدیریت کړو. ورپسې دا چې موږ باید مثبت فکرونه وکړو. مثبت فکرونه بیا د دې لامل کیږي چې زموږ احساسات هم مثبت سي. نو هڅه وکړي چې کله چې ستاسو فکرونه منفي سي، تاسو مثبت ته بدل کړئ. مثلا کله چې په یو مشکل یو ستونزه کې یاست، تاسو پر دې باندې تمرکز وکړئ چې څنګه دغه ستونزه حلولای شئ، نه یوازې د منفي اړخونو څخه. باید دلته که هر څه منفي اوسي، تاسو هغه مثبت لوري ته بدل کړئ. د مراقبت او تنفس تمرین وکړئ. مثلا ژوره سا واخلئ. د مراقبې څخه مطلب د ذهن د آرامولو لپاره، د خپلو احساساتو د آرامولو لپاره ګام پورته کړئ. هر هغه څه چې تاسې آراموي، ستاسې ذهني فشار او اضطراب راکموي، تاسې هم هغه لاره یا هم هغه فعالیت ترسره کړئ. ژوره سا اخیستل هم ستاسې سره مرسته کوي چې ذهني آرامتیا ته ورسیږئ، خپل احساسات وپیژنئ او هغه سم ډول سره مدیریت کړئ. د خپلو احساساتو په هکله خبرې وکړئ. دا مهمه ده چې تاسې په خپل ژوند کې باوري کسان ولرئ. د هغه باوري خلکو سره تاسې خبرې وکړئ، خپل دا به ستاسو سره کومک کوي چې تاسې خپل احساسات وپیژنئ او د هماغه احساساتو په هکله پوه سئ. او کله چې تاسې په لفظي ډول سره خپل احساسات د نورو سره شریکوئ، دا به ستاسو سره مرسته کوي چې ذهن مو آرامه سي. خپلو احساساتو ته ارزښت ورکړئ. کله چې تاسې پوه سئ ستاسې احساسات څه دي، نو تاسې باید هغه ته قدر ورکړئ. احساس، هر احساس یو څه درکوي، نو در هغه احساس پر اساس باندې تاسې ګام پورته کړئ. پایله کې دا چې د احساساتو او فکرونو اغیزه پر فزیکی روغتیا باندې. زموږ احساسات او زموږ فکرونه چې دي، هغه دواړه یو ځای زموږ پر فزیکی روغتیا باندې خپلې اغیز لري. په لومړي سر کې موږ او تاسې هم احساسات وپیژندل او هم مو فکرونه وپیژندل. احساسات څه دي او فکرونه څه دي، څه ډول دواړه یو پر بل باندې اغیزې پرېږدي، په دې باندې وپوهېدو. اوس راځو دې ته چې دغه احساسات او دغه فکرونه څه ډول یو پر بل باندې پر فزیکي روغتیا باندې اغیزه لري. همدغه احساسات او زموږ همدغه فکرونه دواړه زموږ پر فزیکي روغتیا باندې مستقیم اغیز لري. که موږ مثبت فکرونه او احساسات ولرو، په بدن کې زموږ فشار راکمیږي، د زړه ضربان کموالی پیدا کیږي او د انرژي کچه هم لوړیږي. نه د زړه ضربان مو نرمال کیږي، انرژي مو هم زیاتیږي. برعکس کچیر موږ او تاسې منفي فکرونه ولرو او منفي احساسات ولرو، مثلا په ویره کې اوسو، د غوسه احساس ولرو، د خفګان احساس ولرو، دا بیا زموږ په بدن کې انرژي راکموي او ممکنه ده چې موږ او تاسې د زړه، د معدې یا نورو فزیکي ستونزو سره مخ شو. نو کله چې موږ منفي فکر ولرو، منفی احساسات پیدا کوو. او کله چې منفی احساس ولرو، د یو شي په هکله منفی افکار زموږ په ذهن کې نور هم زیاتیږي او د دې سره به زموږ منفی احساسات هم نور پسې زیاتیږي. نو کله چې منفی فکر ولرو، پر ذهن مو فشار ډیر وي. د زړه ضربان مثلا کچېری په ویره کې وسو یا د شرم احساس کو، د زړه ضربان مو زیاتیږي، انرژي مو کمیږي. نو په دې وخت کې دا هغه منفي تاثیرات دي زموږ پر فزیکی روغتیا باندې. که چیرې مثبت فکر وکړو او نو معلوم در خبره ده، مثبت احساس پیدا کوو او په فزیکی روغتیا کې مو هم هر څه نورمال روان وي. درنو زده کوونکو، دا اوس زموږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. چې راتلونکي درس ته تاسې ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومني درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت به هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوست شر اخلاص توایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست رخرنی شي بر سره ملتیا وکړي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د مثبت او منفي احساسات په حق لده. د احساساتو په حق له موږ معلومات لاسته راوړو چې احساسات څه دي او څه ډول زموږ ذهني روغتیا تر اغېز لاندې راوستلی سي. نن راځو وایو چې منفي او مثبت احساسات څه ډول احساسات دي او څنګه زموږ ذهني یا روانی روغتیا ته زیان رسوي. په خپل احساسات لومړی سر کې پیژنو چې خپل احساسات د انسان د داخلي حالاتو هغه طبيعي عکس العمل دی چې هغه انسان د مختلفو پیښو په وړاندې، د مختلفو شرایطو یا هم د مختلفو خلکو په وړاندې دغه عکس العمل ښکاره کوي. یعنی دغه احساسات چې دغه حالات چې دي یا دغه عکس العملونه چې دي، همدغه احساسات. یعنی کچیر موږ د یوې پیښې په حقله، د یو شرایط، د یو ډول شرایطو په وړاندې یا هم د ځینو خلکو په وړاندې خپل عکس العمل ښکاره کوو، هم هغه عکس العمل ته احساسات ویل کیږي. چې دغه احساسات کیدای شي د خوشي احساس وسی، کیدای شي د غصې احساس وسی، کیدای شي د خفګان، ویری یا هم شرم احساس وسی. چې دغه ټول احساسات به موږ د خپل چاپیریال سره د تعامل څرنګوالي شي، چې موږ سره ول د خپل چاپیریال سره یا د ټولنې سره یا شاوخوا خپل د اوسېدو د ځای سره په څه ډول سره موږ تعامل کوو. چې دغه احساسات د انسان د بدن سره، د انسان د ذهن سره او د انسان د کړنو سره مستقیم تړاو لري او د انسان د ژوند په تجربو کې هم ډیر مهم رول لري. لوبوي دا چې موږ د ژوند څخه څه ډول تجربې اخلو، بیا کم دغه په وړاندې څه ډول عکس العمل ښکاره کوو، همدغه عکس العمل ښودل زموږ احساسات دي چې دغه احساسات بیا زموږ پر ذهن، زموږ پر بدن او زموږ په چلند باندې هم اړه لري او هغه تر خپلې اغیزې لاندې راولي. نو دغه احساسات په عموم کې په دوه ډوله دي، کېدای سي دا احساسات مثبت احساسات اوسي، کېدای سي هم منفي احساسات اوسي. مثبت احساسات مثلا هغه احساسات دي چې هغه موږ ته د خوشي، موږ ته د آرامي او د خوشحالي احساس راکوي. مثلا د خوشي احساس یو ډول مثبت احساس دي، دا هغه احساس دي چې کله چې موږ د یوې بریا په وړاندې یا هم د شی پیش څخه یا په عمومي ډول سره د خوشحالي په وخت کې موږ دغه احساس تجربه کوو چې دته د خوشي احساسات ویل کېږي. کله چې موږ خوشحاله یو بیا موږ خپل ژوند ته هم په مثبته طریقه سره ګورو، خپل ژوند ته شمال میږي او کولای شو چې د نورو سره د نورو خلکو سره هم شي اړیکې جوړې کوم. بل مثلا د مثبت احساس د محبت احساس دي چې محبت بیا د یو شی سره د یو کس سره موږ د ژورې اړیکې د درناوي او د پاملرنې احساس په مشکل پیدا کیږي او دغه محبت یا د مینه هم د انسان په اړیکو باندې د چې انسان سره ډول اړیکه جوړي دغه په د اړیکو په جوړولو کې ډیر مهم برخه اخلي او ذهني آرامتیا سبب هم ګرځي. هر څومره چې د مینې او محبت پر اساس باندې یو اړیکه جوړوي، هغه که د ټولنې د خلکو سره اړیکه وي، هغه که همکارانو، د دوستانو، د کورنۍ د غړو ترمنځ اړیکه وي، دا انسان ته یو ډول ذهني آرامتیا ورکوي. بل مثلا مثبت احساس د امنیت احساس دی چې دا هم یو ډول ذهني سکون دی، یو ډول ذهني آرامي دی چې انسان پیدا کوي کله چې موږ په یو ځای کې، په یو شرایط کې یا په یو چاپیریال کې خپل ځان په امن کې احساس کو یا د خپل ژوند په حق له موږ اطمینان ولرو. دا د امنیت احساس دی چې دا احساس هم موږ ته باور راکوي چې موږ د خطر څخه خوندي پاتې یو، د خطر څخه لرې یو، او دا هم یو ډول ذهني سکون، ذهني آرامتیا انسان ته وربخشي. بل د مبارزې او هڅې احساس دی چې مبارزه یا هڅه کله چې موږ په یو هدف باندې تمرکز کوو یا زموږ فکر ټول پر یو هدف باندې، تمرکز مو ټول په یو هدف باندې وي او هغه هدف ته د رسیدو لپاره ډېر سختي تیر کو یا په سختي سره وکولای شو هغه هدف ته ورسیږو، نو موږ د بریالیتوب احساس کوو یا د بریا احساس کوو چې دا احساس بیا د هدف د ترلاسه کولو سره یو ځای خوشي رامنځته کوي او دغه د مبارزې او هڅې احساس کچېږي زموږ په ګټه تمامه سي یا مبارزه وکو، هڅه وکو، بالاخره بیا هغه څه چې غواړو هغه ته ورسیږو. دا هم د انسان په وجود کې د خوشحالي احساس رامنځته کوي او کله چې خوشحالي رامنځته سي یا مثبت احساس رامنځته سي، ذهني آرامتیا مو هم شکیږي، موږ ذهنن سکون او آرامتیا پیدا کوو او تر څنګ خپل ژوند، خپل شاوخوا، خپل چاپیریال، خپل ټولنې ته هم په مثبت نظر سره ګورو. بل ډول د مثبت احساسات څخه بل ډول چې دی هغه د شکرګزاري احساس دی چې دا احساس به هغه وخت رامنځته کیږي چې کله موږ هغه څه چې په ژوند کې لرو د هغه قدر وکړو، په هغه باندې موږ راضي واوسو او د هغه ټولو شیانو قدر وکړو چې هغه موږ په خپل ژوند کې لرو. مثلا که چیرې هغه کورنۍ وي، که چیرې هغه دوستان وي یا هم نوي فرصتونه وي، هر هغه څه چې په ژوند کې لرو د هغه قدر وکړو او د شکرګزاري ادا کړو یا شکر وباسو، نو دلته دغه احساس یا دغه کار د خوشحالي او د ارزش د زیاتوالي سبب ګرځي، په موږ کې خوشحالي نور هم رامنځته کیږي. په هر اندازه چې موږ او تاسو د یو څه قدر وکړو، په هغه اندازه د هغه شتو په وړاندې موږ خوشحاله کیږو، د خوشحالي او د رضایت احساس پیدا کوو. نو دا هغه ځینې مثبت احساسات دي چې د انسان د خوشي، د سکون او د ذهني ارامتیا سبب ګرځي. کچیر دغه مثبت احساسات موږ ولرو، کچیر د امنیت احساس ولرو، مبارزه او هڅه وکړو، د شکرګزاري احساس ولرو، تر څنګ کچیر دغه مثبت احساسات په خپل وجود کې زیات کو یا هڅه وکړو چې همیشه مثبت احساس ولرو، نو دغه کارونه یا د مثبت احساسات به موږ ته څه ګټه ولري. اول دا چې کله دغه احساسات موږ په وجود کې رامنځته سو یا کله چې موږ دغه مثبت احساسات درلوده، د هم دغه مثبت احساسات په شتون کې فشار یا ذهني فشار به ډیر کم وي زموږ پر ذهن باندې، یا د خفګان احساس به په موږ کې زیات نه پیدا کیږي او دغه احساس به زموږ ذهن، زموږ بدن نور هم پیاوړی کوي، زموږ ذهني او بدني روغتیا نور هم زیاتوي او په ټولنیزو اړیکو کې به هم موږ پیاوړي اوسو، کولای شو په شانسانی سره ټولنیز اړیکې جوړې کړو. ځکه کله چې یو انسان خوشاله اوسي، کله چې یو انسان ذهني آرامتیا ولري، په هغه کې مثبت احساسات وي، هغه د هر څه څخه راضي وي او په خوشحالي سره کولای شي د خلکو سره اړیکه جوړه کړي، د خلکو په منځ کې اوسي، د خلکو سره خبرې وکړي، نو دلته ټولنیز اړیکې هم شي کیږي. او د دې ترڅنګ مثبت احساسات بیا موږ ته دغه انګیزه راکوي چې په خپل ژوند کې باید پرمختګ وکړو او په ژوند کې په ښه توګه سره د پرمختګ کولو کې دغه مثبت احساسات موږ سره مرسته کوي، موږ ته دا روحیه راکوي، د انګیزه راکوي چې نور هم هڅه وکړو، نور هم مبارزه وکړو، تر څو دغه ښه ژوند مو نور هم پسې ښه واوسي او یو ښه ژوند موږ نور هم ترلاسه کړو. د احساساتو بل ډول چې دی هغه بیا منفي احساسات دي. یعنی منفي احساسات هغه حالات ته ویل کیږي چې په هغه کې انسان د خفګان، د ویرې، د غصې، د اندېښنې او یا هم په نورو ناخوښیو په وخت کې دغه احساس دی تجربه کوي. مثلا خفه اوسي یا د یو څه څخه ویره لري، یا هم داسې یو حالات وي، یو داسې یو وخت وي چې هغه ورڅخه ناخوښه وي، یا هم مثلا د قهر احساس لري، چې دغه احساسات بیا منفي احساسات دي. دا احساسات بیا ممکن موږ ته موقتي راحت راکړي. مثلا د کچیر د قهر احساس لرو، په هغه هم هغه کړی کله چې خپل غصه خالی کوو یا خپل قهر خالی کوو، پر هغه مهال شاید مشته یو ډول موقتی آرامي یا سکون راکی. مګر کچیر دغه اوسمهاله پاتې کېدل یا دغه احساساتو اوسمهاله دوام چې ډیر دوام ولري او زیات وخت دوام ولري، مثلا کچیر هغه قهر وسی، که هغه خفقان وسی، که هغه ویره وسی، یعنی اوږدمهاله وي، په دې وخت کې بیا کېدای سي چې ذهني او فزیکی روغتیا لپاره توان ورسوي. هم په ذهني لحاظ موږ نارام اوسو او هم موږ ځینې فزیکی برخو کې روغتیا مو د ستونزو سره مخامخ کیږي او موږ ته ستونزې پېښوي. د منفي احساساتو د جملې څخه یو هم غصه ده، چې غصه هغه احساس دی چې په هغه کې د یو څه مثلا کېدای سي چې هغه یو ناوړه پیښه وسي، او یا هم د یو نفر یا د یو کس د غلط رویې له امله دغه احساس رامنځته کیږي. مثلا یو ډېره بده پیښه واقع شوې ده، یو ناوړه پیښه واقع شوې ده، که داسې یو څه وسي چې هغه زموږ خوښ ونه وسي، زموږ د توقع، زموږ د هڅو یا زموږ د خوشي خلاف څه وسي، او یا هم د یو کس غلط چلند یا غلط قضاوت په کله کم عکس العمل چې مشکاره کوو یا کم عکس العمل چې زموږ په وجود کې پیدا کیږي، هغه ته غصه ویل کیږي، چې غصه د ذهن د بیارامي سبب ګرځي، ذهن مو نارامه کیږي. او کچیر دغه قهر یا د غصه کنټرول نسی، نو بیا ممکن شخړې رامنځته سي، یا هم زموږ اړیکې د ستونزو سره مخامخ سي. مثلا یو مثال دا چې کله د دوو کسانو ترمنځ خبرې اترې جریان لري، یا مقابل نفر یو څه وایي، داسې یو څه چې هغه زموږ خلاف وسی یا زموږ خوښ ونه وسی، او دلته زموږ قهر راپارېږي. که چیرې خپل دغه قهر یا د غصه کنټرول نکو او سمدستي عکس العمل ښکاره کړو، نو دلته حتما موږ یو څه وایو، یو بد څه وایو، یا شخړه کوو، یا داسې یو دلایل وړاندې کوو چې هغه زموږ اړیکه یا د مقابل نفر سره کوم اړیکه چې موږ لرو هغه د ستونزو سره مخامخ کی، هم لمنځ ولاړ سي هغه اړیکه، نو باید پر سم ډول سره کنټرول سي. بل ډول بیا د خفګان احساس دی، چې دا بیا د یو دردونکو پیښې په وړاندې هم د ذهني او عاطفي ځواب په توګه دغه احساس څرګندېږي. یو دردونکو پیښه واقع شوې ده، د هغه په وړاندې کوم بد احساس چې موږ لرو هغه ته خفګان ویل کیږي، چې دا احساس بیا موږ ته د احساس راکوي چې موږ په ژوند کې کم ارزښته یو یا ارزښت نه لرو، او هم د ژوند هدف ترلاسه کول سختي نسو کولای چې خپل هدف هته وپیژنو او د هغه د لپاره کار وکړو یا هڅه وکړو چې خپل هدف ته ورسیږو. دغه څه د منځ ځي کله چې انسان د خفګان احساس کوي، هغه خپل ځان ډیر بې ارزښته احساسوي، په ژوند کې خپل هدف د لاسه ورکوي، خپل هڅې ته دوام نور کوي، نو دا هم یو ډول منفي احساس دی. بل هم د ویره احساس چې یو خطر په حق له یو کس ویره لري، یا هم د وی نه معلومه نتیجې په وړاندې، یا یو داس یو کار چې هغه نتیجه نه وی معلومه، مشبیره لرو کچیر د دې کار نتیجه منفی وسی، یا کچیر مثلا د دې کار نتیجه غلطه وسی یا زموږ د توقع خلاف نتیجه وسی، نو هم کېدای شي چې دا ویره د یو خطر په وړاندې وي، هم کېدای شي چې د وی نه معلومه نتیجې څخه بیره وي، چې دا بیره هم زموږ د ژوند پرمختګ لپاره، هم په ټولنیزو اړیکو کې زموږ د پرمختګ مخه نیسي، او موږ ته اجازه نه راکوي تر څو پرمختګ وکړو، او یا هم وکولای شو چې د یو څه لپاره کار وکړو، نو دا هم یو ډول منفي احساس دی. بل د شرم احساس دی چې کله انسان یا یو څوک د خپل ځان په حق له منفي قضاوتونه کوي، خپل ځان په خپل کچیر هغه مثبت هم اوسې دی منفي قضاوت کوي، او دی د شرم احساس کوي خپل ځان، مثلا د تیروتنو یا هم د نورو کسانو په وړاندې دی ځان بې کفایت احساسوي، ځان نیمګړی احساسوي، ځان تر ټولو کسانو کم احساسوي، چې دلته بیا د ځان باور یا هغه انسان چې یا هغه باور چې باید یو انسان پر خپل ځان ولري هغه راکښته کیږي، او دی د شرم احساس پیدا کوي. بل منفی احساس هم د سټرس یا استراب احساس دی چې په دې کې د یو ناپیژندلې یا هم د راتلونکي په حکله موږ اندېښنه لرو. یو څه نه دي واقع سوي، یو څه نه دي پېښ سوي، نه پېژنو، نه په خبر یو چې څه به وسي د یو نامعلومې نتیجې په حکله، یا هم د خپلې آینده یا راتلونکي په حکله موږ اندېښنه لرو، چې دې ته بیا سټرس یا استراب ویل کېږي. که چیرې امتحان ولرو، د امتحان په حکله، د هغه د نتیجې په حکله، یا حتی د سوالونو په حکله کله کله موږ اندېښنه لرو، دغه ته سټرس یا استراب ویل کېږي، چې دا هم ممکن زموږ پر ژوند باندې، زموږ پر ذهن باندې منفي تاثیرات رامنځته کړي. مثلا کوم کسان چې سټرس لري، هغوی نشي کولای چې تمرکز وکړي پر یو څه باندې. که چیرې هغه امتحان هم اوسي، دوی نشي کولای چې پر خپل امتحان باندې تمرکز وکړي. نو دا سټرس هم یو ډول منفي احساس دی. دغه منفي احساسات ډېر زیانونه لري. که چیرې دا احساسات د اوږدې مودې لپاره وي، که چیرې مثلا اوږدمهاله وي، نو دا زموږ پر ذهن باندې ډېر منفي تاثیرات لري. زموږ فزیکی روغتیا هم د ستونزو سره مخامخ کوي. د احساسات ممکن د ځان باور او د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هم موږ ونسو کولای چې کار وکړو، او ځینې ستونزې سره موږ مخامخ کیږو. راځي چې څنګه خپل دغه احساسات مدیریت کو. د منفي احساسات اول هڅه وکړئ چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، چې ولې د منفي احساسات تاسو ته پیدا شوی دي. ورپسې هڅه وکړئ چې مثبت فکرونه وکړئ، د مثبتو شیانو په حقله تاسو فکر وکړئ، چې د مثبت فکر کول هم فشار یا ذهني فشار راکموي. تر څنګه تاسو فزیکی فعالیتونه سرته ورسوئ، ورزش وکړئ، او هڅه وکړئ چې د خپلو احساساتو په حقله د خلکو سره خبرې وکړئ، د خپلو دوستانو سره، د خپلو ملګرو سره، چې دا د احساساتو د منفی احساساتو د مدیریت تر ټولو ښه طریقه ده. دغه احساسات ټول طبیعي احساسات دي، نو باید که څه هم دغه احساسات زموږ پر ذهن، بدن او ژوند باندې ډېر تاثیرات لري، موږ باید هڅه وکړو چې په ښه ډول سره یې مدیریت کو، او د مدیریت کولو څخه وروسته به موږ کولای شو چې یو سالمه او خوشحاله ژوند ولرو. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ساسي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. خدای مو مل.